کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، پراپورونو کې به خوسته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه جزئیات واوري. په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو فعال سره مرکه به هم په همدې خپرونه کې واوري. نور موضوعات لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست په هوایي ډګر کې یو شمېر پروژې پرانستلې. د افغانستان دفاع وزارت د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 15 دولت مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې پر یوې هوایي اډې دو اسرایلي جټ الوتکو برید کړی دی. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست په هوایي ډګر کې یو شمېر د رغنیزو چارو پروژې پرانستلې. په دې پروژو چې لګښت یې 3 میلیونه افغانۍ شوی، موقتي ترمینل، د رادارو سیستم، د اطفایې تاسیسات او د هوایي ډګر د داخلي سړکونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي چې د دغو پروژو کار به د 6 میاشتو په موده کې بشپړ شي. د هوایي ډګر د ځغاستلي کې کار چې پخوا بشپړ شوی و، لګښت یې 79 میلیونه افغانۍ شوی دی. ولسمشر په هوایي ډګر کې د دغو پروژو تر پرانستلو وروسته د هلیکپټر په واسطه د خوست ورزه و سیمې ته ولاړ او هلته یې د برېښنا د سبسټیشن پرانسته هم وکړه. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی تر دې پرانستو وروسته د خوست د اوسیدونکو او قومي مشرانو په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په 13 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار، اروزګان او هلمند په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي، په وژل شوو کې د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم شامل دی. په دې عملیاتو کې د 10 وسلوالو د ټپي کېدو او 15 نورو د نیول کېدو خبره هم شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په زنی خان ولسوالۍ کې د بریدونو په مهال 3 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د والي ویان محمد عارف نوري دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تېره شپه دې ولسوالۍ په 4 کمربندي امنیتي پوستو کړي چې غوښتلې یې دغو پوستو ته سقوط ورکړي، خو افغان سرتېرو یې بریدونه په شا وتمول. ښاغلي نوري دغه راز وویل په دغو بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرژوب لاوښتې، خو په وینا یې چې په اړه یې کره معلومات نشته. د ننګرهار چارواکي وایي یو کس د کورنۍ تاوتریخوالي له امله خپل میرمن، مور او پلار په ډزو وژلې دي. د ولایت ویانا توله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار 15 مینه اړوند عبدالحق مینه کې شوې ده. نوموړي وویل د نور محمد په نوم یو تن چې اصلي د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خپله میرمن، میرنۍ مور او پلار په ډزو وژلې دي. نور محمد پولیسو له لوري نیول شوی او په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. ویل کېږي چې دغه پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته شوې ده، خو د ننګرهار چارواکي وایي د قضیې د لا روښانه کولو لپاره څېړنې روانې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې پر یوه هوایي اډې د تېرې شپې هوایي حمله 2 اسرایلي جنگي الوتکو کړې ده، او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د ایشتل شو 2 توغندیو 15 راغورځولې دي. له دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو نن وویل مرکزي ولایت هم ته نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې توغندي لګېدلې چې 1 شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم د سوریې سنا خبري اژانس په لومړي سر کې وویل چې ښایي د مزایلو دا برید امریکا کړی وي، خو وروسته بیا متحدو ایالتونو ته کومه اشاره ونه کړه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په سوریه کې د مزایلو برید نه دی کړی. دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې وضعیت له نږدې څاري او د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې د قانون منګولو ته د هغو کسانو د راښکلو لپاره کیږي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د سوریې رسنیو د هیواد د پوځ په حواله ویلي چې دفاع هوا سیستم اته مزایل په هوا کې له منځه وړي دي. په سوریه کې د مزایلو د برید خبرې یوه ورځ وروسته تر هغې خپرېږي چې د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د سوریې په دوما ښار کې د مشکوک کیمیاوي برید له امله چې ویل کېږي لسګونو کسان پکې وژل شوي د سخت عکس العمل ښودلو ګواښ کړی دی. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې له یو بل سره ماښامنۍ وخوړه. دواړو مشرانو د پاریس په لوفر موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په درې ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي شاهزاده د یوې اونۍ په سفر وتلی او تر اوسه له امریکا، برېټانیا او مصر څخه کتنه کړې ده. نوموړی به چې د خپل هیواد د بڼې د بیا جوړولو هڅه کوي له پاریس څخه په کتنه کې د میلیونونو ډالرو تړونونه او موافقې هم وکړي. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر له سعودي شاهزاده سره د ترنګلو ډیپلوماتیکو اړیکو او د سوریا او یمن د جګړو په اړه هم وغږیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی په خوست کې د یو شمیر پروژو د پرانیستو په مقصد د یو دوه ورځني سفر لپاره خوست ولایت ته رسیدلی. په دې اړه جزئیات درکوو. په نورو موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د راتلونکو اهدافو په اړه مو د دې تحریک له یو فعال سره خبرې کړې چې وایي په پېښور کې له پرونۍ پراخې غونډې وروسته د دوی بله غونډه به په لاهور کې وي.
زه به د ده په کور کې اور لګوم، په لاهور کې به اور ورته لګوم، او داسې هغه سیاسي اور به ورته لګوم ولې چې د پنجاب هم یوه طبقه خو محرومه شته.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ دوه نوې پیښې موندل شوي چې کونړیان یې سخت اندېښمن کړي دي.
عمر یولس میاشتې نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه شوي او په هماغه نیټه موږ هم رپورټ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې همس ښار ته نږدې د حکومت پلاو ځواکونو پر یوه اډه د توغندیو د حملې په اړه جزئیات درکوو. په پای کې د زهرو کاروان د اونیزې خپرونې اورېدل هم مه هېروئ. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار خوست ولایت ته د یو دوه ورځني سفر لپاره ولاړ او هلته به د دې ولایت له بېلابېلو چارواکو او اوسیدونکو سره د یو شمیر مسایلو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ولسمشر به په روان کال کې ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي او د خلکو ستونزې به له نږدې واوري. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته رسیدلی او هلته د دغه ولایت د هوایي ډګر د الوتکې ازغاستلیک یا رنوی پروژه پرانستنه کړې ده. ویل کېږي چې د خوست د هوایي ډګر رنوی 2640 متره اوږدوالی او 1500 متره پلنوالی لري چې 209 میلیون افغانۍ پرې لګښت راغلی دی. د جمهوری ریاست سرپرست وین شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې د یاد ولایت له چارواکو، سیمه ایز ولایتي او امنیتي چارواکو، قومي مشرانو، د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او نورو اوسیدونکو سره د دې ولایتو ګوري او د دوی ستونزې به له نږدې واوري.
هدف سفر رئیس جمهور با مسئولین امنیتی، با نهادهای مدنی، علما، زنان، شوراهای قومی، استادای پهنتون و همچنان با قماندان لوای قلوردوی 203 کندر و ورسولان خوست رئیس جمهور جلسه داره، مشکلات امنیتی و مشکلات پروژه ها را بررسی می‌کنه.
په همدې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له ښاغلي غني سره په دې سفر کې د کابینې یو شمېر وزیران هم ملتیا کوي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غني نن د 2.1 میلیون ډالرو په ارزښت د خوست ولایت د برېښنا د لیک د شبکې د بنسټ ډبره هم کېښوده چې 14,000 کورنیو ته به د برېښنا اسانتیاوي برابرې کړي او په 2 کلونو کې به دغه پروژه بشپړه شي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلي چې افغان ولسمشر د خوست د هوایي ډګر د رادار سیستم د اطفایي ودانیو او د هوایي ډګر د داخلي سړکونو د ودانولو د بنسټ ډبره هم کېښوده. د اعلامیې په حواله له دې وروسته ښاغلي غني د خوست ولایت له امنیتي مسؤلینو سره په غونډه کې د دغه ولایت د امنیتي پلان د ارزونې ترڅنګ دوی ته د ټاکنو پروسې د امنیت او په ټاکنو کې د امنیتي ځواکونو د هر ډول لاسوهنې څخه د مخنیوي لپاره لارښوونې وکړي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته خوست ته د ولسمشر غني دویم سفر دی. په همدې حال کې د خوست دولتي شورا یو شمېر غړي وایي چې که څه هم ولسمشر غني په تیره کې د خوست له خلکو سره کړي یو شمېر ژمنې نه دي عملي کړي، خو دا ور هیله لري چې ښاغلی غني به د خوست ستونزې واوري او د حل په برخه کې به اقدام وکړي. د دې شورا یو غړي نورشاه نورانی ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو نورو ستونزو ترڅنګ به له ولسمشر سره د دې ولایت په یو شمېر ادارو کې د تغییر او تبدیل مسله هم یاد کړي.
د ولسمشر نه موږ هیله ورزو تا کزا د کته هم په تیرو درو کلونو کې یو څه تغییرات راغلي دي په ځینو پوستونو کې. ولې یو شمېر داسې ادارې هم شته دلته په دې کې د 15-16 کاله کېږي چې خلک موجود دي، اوس پر تغییر نه دی پکې راغلی. د دې خلکو نه ډېر خلک په عذاب هم دي، په غضب هم دي، ځکه دا ادارې دوی غصب کړي دي. د یو شمېر ادارو کې به تغییرات وکړي او د دې ترڅنګ به د خپلو قدرونو د استعدام غوښتنه وکړي چې په یو شمېر لوړپوړو ادارو کې باید په دندو وګماري او په خوست کې باید ښه تغییرات راشي.
دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته هم په 2 ورځنی سفر تللی و او په بیلابیلو برخو کې یو شمېر پروژو پرانسته کړې وه. جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې به محمد اشرف غني ډېری ولایتونو ته دغه ډول سفرونه ترسره کړي او د خلکو ستونزې به له نږدې واوري. بلې ټاکل شوی.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبریالو چې له کابله راپور راکو. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر خوست ته په 2 ورځنی سفر تللی او هلته یو شمېر بنسټیزې پروژې هم پرانیستې دي. د خوست یو اوسیدونکی او د چارو کارپوه خانولي بشرمل وایي چې د ولسمشر دا ولایتي سفرونه به مثبتې پایلې ولري. له ښاغلي بشرمل سره به هم په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړي. ښاغلي بشرمل د مرکې په پیل کې د خوست له خلکو سره د ولسمشر پر تیرو ژمنو خبرې کوي.
البته مخکې چې کومې ژمنه شوي دي د هغوی هم تر یو حده پورې کار شوی دی. په دا کې شک نشته. مثلا د خوست نړیوال هوایي ډګر ولا جوړېدل جوړ ستونزې پکې وي. د خوست غلام خان سړک ترانزیت کول ول تر یو حده پورې اوس هم کار پر روان دی، لږ کار پاتې دی. او په عین حال کې د برېښنا وعده شوې وه، دغه ده بشپړه سوله. ولې په خوست کې عامه شعور ډېر لوړ دی او دې کې یو علت هغه دی چې د خوست ډیری خلک په عربي هیوادونو کې اوسېږي. د دوی د ژوند تقاضا هم لوړه ده، نو خامخا هلته اغېزته ده. دوی غواړي چې یو معاصر معیاري ژوند له حکومت څخه وغواړي، نو د دوی غوښتنې هم ډېرې جدي دي. او په هغه غوښتنو کې زیاتره دا هغه دی چې مثلا خوست کې کوم مالی فساد دی هغه له منځه ولاړ شي او پر ځای هلته یو سالمه اداره وټاکلی شي چې د دې ادارې په ترس کې هلته سره پروژو ته لکه ما تاسو ته اشاره وکړه دا پلی شي.
بشرمل صاحب، دا کومې پروژې چې نن یې پرانیسته وشوه، مثلا د هوایي ډګر رنوی، د دې ترڅنګ د برېښنا، د 14,000 کورنیو دپاره د برېښنا د اسانتیاو برابرول دي چې د دې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه، په ټوله کې دغه پروژې هلته په سیمه ییزه حکومتوالۍ باندې او د خلکو په ژوند باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
د هوایي ډګر کوم پروژې چې دي، مثلا مونږ کولای شو د خوست هوایي ډګر د لوی پکتیا لپاره یو هوایي کوریډر رامنځته کړو چې له دوبۍ سره ونښلو. مثلا په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله باید له دې څخه الوتکې لاړ شي همالته دوبۍ کې، دغه د افغاني توکي مثلا هلته وشي. همدغه کوریډر مونږ کولای شو چې کراچۍ سره وتړو، دا کوریډر مونږ کولای شو دلی سره وتړو. نو دغه به هغه د انګلیسي په اصطلاح بوم اکانومي، د پخوانی کوم اقتصاد چې دی، د هغه له امله د خوست په موجوده اقتصادي او کاروباری تجاری وضعیت کې ډېر مثبت بدلون راولي. زه فکر کوم دا به د خوست خلکو لپاره ښه وي. دا ولسمش چننه وکړه په عین حال کې خوست کې مثلا د انرژي مسله به حل شي، 13,000 کورنیو ته به برېښنا ورسیږي. خو کله چې موږ د صنعت خبره کوو نو ما داسې اورېدلی دي چې موجوده کومه برېښنا چې ده دا صنعت ته کار نه ورکوي. نو د صنعت لپاره مثلا په دا باندې فکر وشي چې موږ دا برېښنا له کوم ځای څخه بشپړو. خو بهرحال بیا هم هلته په د زده کړو په حساب او په فرهنګ باندې، په ژوند باندې، په راکړه ورکړه باندې دغه د برېښنا پروژه واقعا یو مثبت تاثیر اچولی سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه بشرمل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د ولسمشر دغه ولایتي سفرونه تاسو ورته په کوم نظر باندې ګوري چې په وروستیو کې پیل کړي؟ او ریاست جمهوری وایي چې په روان کال کې به ولسمشر ډېری ولایتونو ته دغه ډول سفر نو کې پټوله کې دغه ډول سفرونه ولایتي تاسو څنګه ارزوي؟
دا یو مثبت ګام دی زه یې ستایم، او خصوصا په هرات کې کوم کارونه وشلال ته ولسمشر پاتې شو. دا نړیوال ټولنه ته هم دغه شند د افغانستان خلکو ته باور ورکوي چې ولسمشر له خلکو سره واټن نه لري، بلکې دوی مسایل اوریدل غواړي. ولسمشر غني باندې یو لوی تور دا غول چې دا نه غواړي چې عامه خلکو ته وخت ورکړي ورسره کېني. هغه دا دی چې اوس دغه خپل خبره کوي چې نه زه د خلکو سره کېنم، د مسایل اورم. او په عین حال کې په ولایتي اداره باندې یو لوی تاثیر دی، یو لوی نظارت دی، او زه فکر کوم چې دا به ډېرې مثبتې پایلې ولري.
د سیاسي چارو کارپو خانولي بشرمل و چې خوست د ولسمشر اشرف غني د سفر د پایلو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګنداوه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې وصل وصل چمتو کړي دي.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرو سنوخونه د حکومت له هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب کمیټه جوړیږي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د دغې کمیټې په جوړیدو سره د سوداګرو په وړاندې پرتي امنیتي ستونزې هوارې او دوی د خوندیتوب احساس وکړي. ښاغلی پسرلی وایي یوازې په 1496 لمریز کال کې دوی د سوداګرو په وړاندې د قتل وهلو، ټکولو او تښتونې 80 پیښې ثبت کړي دي. نوموړی له افغان حکومت نه غواړي د دې کمیټې د عملي چارو لپاره جدي هلې ځلې وکړي څو سوداګر له یادو ستونزو خلاص شي. د ده په خبره ډېری سوداګر په افغانستان کې د ناامنیو او یو شمېر نورو ستونزو له امله پانګونې ته زړه نښه کوي چې له امله یې د هېواد اقتصاد ته زیان اوړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان لمریز کال کې 20,000 کورنۍ باغچې په ښځو وویشي. د دغه وزارت ویان اکبر استومي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر تېره ورځ له نیمروز ولایت نه 1500 ښځو ته د کورنیو باغچو په ویشلو سره پیل شوه. ښاغلی رستمي وایي د دې باغچو په جوړولو سره به د کورنیو په ژوند او د خوړو په خوندیتوب کې ښه والی راشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هر کال د بڼوالۍ د ملي پروژې له لارې د ښځو لپاره د چرګانو د ساتنې فارمونه او کورنۍ باغچې جوړوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1090 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 340 او 1 لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1592 افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د سوریه دولتي رسنوی ویلي چې نن سهار وختي مرکزی ولایت همس ته نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې یو توغندی یا څو توغندي لګېدلې دي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې دوو اسرایلي الوتکو دا برید کړی، که څه هم د سوریې سانا خبري اژانس په لومړي سر کې وویل چې ښایي د میزایلو دا برید امریکا کړی وي، خو وروسته یې بیا متحدو ایالاتو ته کومه اشاره ونه کړه. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه فریبا ظاهر په سټوډیو کې راسره ده. فریبا سلام، اوله پوښتنه دا ده چې د دې توغندوی برید د دقیقو تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟
مننه تاسو سلام تکل صاحب. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا د برید د تلفاتو دقیق شمېره نه ده ورکړې، خو په سوریې کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې ویلې چې لږ تر لږه 14 حکومت پلوه جنګیالي په دې برید کې وژل شوي دي چې ایراني اتباع هم پکې شامل دي. د سوریې رسنیو د دې هیواد د پوز په حواله ویلي چې دافع هوا سیستم یې اته میزایل په هوا کې له منځه وړی دي. د سوریې دولتي رسنیو سنا په لومړي سر کې ویلي وو چې پر تایفور هوایي اډې برید چینن سوی دی د امریکا له لورې سوی، خو د رسنیو وروسته د امریکا نوم له خپل معلوماتو لرې کړ. امریکا او فرانسې دواړو ویلي چې دوی دا ډول برید نه دی کړی او دا معلومه نه ده چې د دې برید مسؤل څوک دی. پینتاګون یوه اعلامیه ورکړې چې پکې راغلي امریکا اوس په سوریه کې هوایي بریدونه نه کوي. دا برید داسې مهال کېږي چې د سوریه په دوما ښارګوټي کې د اپریل د 8 نیټې برید چې ادا کېږي د کلورین ګاز پکې کارول شوی و له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شو. ویل کېږي دا برید د سوریه حکومتي ځواکونو د مشق ته نږدې په دوما ښارګوټي کې کړی چې دا په ختیځ کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې وروستی ښارګوټی دی. ځینې راپورونه وایي چې په هغه برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي، خو سوریه او متحدینو یې یعنې روسیه او ایران دا راپورونه رد کړي دي او هغه جالب بللي دي.
بلې، دا برید چې تاسو یادونه وکړې د مشکوک کیمیاوي برید، په دې اړه نړیوال غبرګونونه راغلي دي په دې خاطر چې مخکې متحدو ایالاتو سخت عکس العمل ښودلی و، نورو هیوادونو هم څه ویلي؟
بلې، لکه چې تاسو یادونه وکړه د اپریل پر اتمه یعنې پرون د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د سوریې په دوما ښار کې د دغه مشکوک کیمیاوي برید له امله د سخت عکس العمل ښودلو ګواښ کړی دی. دغو دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د بشري حقونو سرغړونو د دوام لکبل مسول پیژندل سي. نن د فرانسې ولسمشري مانی ویلي چې ایمانوئل ماکرون او ډونالد ټرمپ په دې اړه معلومات لایبل سره شریک کړي دي او د غرض پلټونکو دا تایید کړي دي چې کیمیاوي وسله په هغه برید کې کارول شوی و. د امریکا ولسمشر ټرمپ خپل ټویټر پاڼه کې پرون لیکلي چې ولسمشر پوتین، روسیا او ایران د بشار الاسد په څیر له یو د په وینا ځناوره د دفاع په خاطر مسول او تاوان به ورکوي. اخو د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د سوریه د یادې پیش پاړه خوشینی وشو ده. دغه راز اروپایي ټولنې ویلي چې د شواهد له مخې دا د سوریه د رژیم لخوا کیمیاوي حمله وه. دغه ټولنې له ایران او روسیې غوښتي چې په اسد باندې له خپل نفوذ په کار اخیستلو سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو مخه ونیسي. فرانسې بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ ناستې غوښتنه هم کړې ده.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، زما همکار فریبا ظاهر و چې په سوریه کې د نننۍ حمله په اړه جزئیات وړاندې کول. د برید نن سهار وختي ویل کیږي چې د توغندیو یو برید وو او د سوریې مرکزی ولایت هم ستنږدې د سوریې د هوایي ځواکونو پر یو اډه شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پرون په پېښور کې لسګونه زره پښتنو د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره یو احتجاجي غونډه وکړه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو بنسټګر علي وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په پېښور کې دا غونډه د پښتنو په تاریخ کې بېسارې وه او د پښتنو غږ یې تر نړیوالو پورې ورساو. علي وزیر د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر یعنی د منظور پښتین له نږدې ملګرو او همکارانو څخه دی. ښاغلي وزیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د مې په 22مه به په لاهور کې په هغه ځای کې چې د ده په وینا د واک بنسټ دی یوه لویه غونډه ترسره کړي. له ښاغلي وزیر سره د ازادۍ راډیو خبریال سفی الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی د دې غونډې او د دې غونډې د ګډونوالو په اړه ترې پوښتلي دي.
دا زمونږ مورونه ورکتی، زمونږ خوندې ورکې دي، زمونږ پلاران ورکتی، زمونږ ترونه ورکتی. مونږ چېرته داسې دیدو پرېږدو؟ مونږ دیدو ته دا کله اجازت نه ورکوو. پښتون تحفظ مومن چې دی د پخپله باندې د پښتنو په سر باندې کاروبار وکړي، یا د پښتانه دنیا ته دهشتګر ثابت کړي. دی دوی دا اوس نیولی خلک چې دی دا خو داسې وي چې چېرته دی د خپله کاروایی کوي، نو کاروایی کې دې جیلونه را وباسي او بیا یې ورته مړ کړي. بیا دنیا ته وایي چې ګورې ما ترهګر مړ کړ، کنې په تاسو ته یې نقصان در رسولو. نو اوس داسې دي چې پښتون را بیدار شوی دی، پښتون راویښ دی، او پښتون د خپلو حقونو پوښتنه کوي. او زه دا نم مونږ پښتون تحفظ مومن او د پښتون ټول د دغې سیمې کلر دی او کبر دی، اوس دا نه مني. اوس دا وایي چې دا خاوره زمونږ مشترکه خاوره ده، په دې باندې مونږ د بل چا اختیار نه مني چې زمونږ ولا ساحل لوټ کړي، یا زمونږ ځوانان مړ کړي، یا مونږ ځوانان یوسي، یا زمونږ خوندې.
یو څه راته وایي چې تاسو له دغه غږونو سره سره آیا ډېر کم سره کم دوی نه دی لګېدلی؟ څه ځواب یې نه دی درکړی؟ څه غبرګون یې ښودلی دی که نه د تاسو په وړاندې؟
دیغ دی داسې کوي ها که نه چې دی خو زمونږ په پښو باندې را پرېوځي، ګیرې را نسي. دا راته وایي چې دا څه وشول؟ بس دا دنیا ته جواز کړ، دنیا ته مختاره کړل، نور مه بې بې عزته کوئ. مونږ ورته وایو چې ته زما سره څه لرې؟ ثقافت لرې؟ زما سره رسم و رواج لري؟ زما سره د خاوره مشترکه ده؟ زما سره د تا ژبه شریکه ده؟ د تا سره زما سره د دوستی ده؟ رشته دې ده؟ څه دې دي چې ته زما نه ته د دې خاوره او د دې وطن نه څه غواړې؟ پنجاب هم طبقه خو محروم شتا. دا خو ایلیت کلاس خلک تی دیدو چې تر اوسه پر دغه یو پښتانه نه دغه ټولو خطې مثال د دیدو کده هندوستان سره وی هم د دیدو خبره وی، هم کده افغانستان سره هم د دیدو خبره وی، کده ایران سره د شیا او د سنی خبره وی د دیدو سره وی، او کده چین سره چیرو د ګټو خبره وی بیا هم د دیدو وی. ما ته نه لارې شته نه څه شته، زه د عام ولس خبره وم چې ګوره تا زه راغلی یم، تا زه خبروم چې دا ستا کوم مشر دی چې په دې وطن باندې ایلیس کلاس کوم پنجاب دی زما ملګرتیا وکړه. او دا راته ثابته کړه چې یو عام بېوسه پنجابي، یو عام د طبقې محنت کش پنجابي دا د ده سره نه دی. دا به مونږ ورته ثبتوو. او هلته په لاهور کې او بل په د نوویشتم تاریخ باندې به په سوات کې سوات هغه ځای دی چې هلته دی ډېرې مندې جوړولې دي، ډېرې خوندې جوړولې دي. او مونږ به په سوات کې دې دې راته وایي چې دا ریډ زون دی. زه ورته وایم چې دا ریډ زون نه دی، دا د پښتون خاوره ده. ته څوک یې چې ته ماته د پښتون په خاوره باندې ریډ زون لګوې؟
د قدر منو اوریدونکو، تاسو د اوس په مرکه کې مو چې کوم اواز اورید، دا د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړی علي وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم ورزو د ازادۍ راډیو خبریال ته. په خوست کې د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی، او غواړو چې د ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر د جزئیاتو په اړه پوښتنه ترې وکړو. الوخیل صاحب، ولسمشر خو خوست ښار ته رسیدلی دی، نو هلته دوی تر اوسه پورې څه کړي دي، چا سره یې لیدلي دي، او څه په پام کې دي چې کوم کارونه به کوي د ورځې د خپل دوه ورځني سفر په جریان کې؟
تکل صاحب، تاسو ته همدارنګ د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي، همدارنګه د ملي شورا ځینې استازي د ولسمشر په ملتیا خوست ته راغلل. دوی اول د خوست هوایي ډګر ته ولاړل، که څه هم خوست هوایي ډګر پروژه پخوا افتتاح شوې ده او کار تکمیل شوی بشپړ شوی دی، البته تر اوسه پرې فعال نه دی او د فعالېدو نه لامنې همدا دی چې هلته بل ځینې اساسي تاسیسات او ضروري تاسیسات نشته. نو ولسمشری د پاسات د درې او یو میلیون افغانۍ په قیمت باندې د زینو اساسي تاسو چې پرکې رادار دی او نور تاسو ترمینل ده او نور تاسو د خپل د هوایي ډګر سړک ده د هغې پرانیسته وکړه. تر هغې وروسته بیا د برېښنا سب سټېشن ته ولاړل او د سب سټېشن له افتتاح او پرانیستې وروسته بیا خوست ښار ته مېلمستون ودانۍ ته راغلل. د خوست مېلمستون په ودانۍ کې په پیل کې د نظامي مسؤولینو سره ملاقات درلوده. د هغې په تعقیب د ولایتي ادارې د ملکي مسؤولینو سره ملاقات و. اوس فیرم دوی د ډوډۍ پروګرام لري. البته ټاکل شوی ده چې په 2 بجې خوست کې د لسګونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او نورو کسانو په ګډون باندې لویه غونډه جوړه شي او ولسمشر به هلته حضور ولري.
بلې، ډېره مننه. که لنډ راته ووایي چې په دې 2 ورځو کې به د خلکو ستونزو ته هم غوږ ونیسي و به وري؟
فرق دی چې د ولسمشر د راتګ سفر هدف همدا دی چې خلکو سره مستقیما وغږېږي او د خلکو له خولې دوی واوري چې د خلکو غوښتنې او ستونزې چې دي او دا غوښتنې او ستونزې تر یوې اندازې پورې څرګند دي. دوی په اجتماعي میډیا کې همدارنګه په نورو مجالسو کې په ډاګه کړي دي. البته دلته یو اعتراض هم روان ده. خوست ښار کې لسګونه کسان دي چې هغوی اعتراض لري چې ولایتي ادارې هغه خلک ټول کړي دي چې هغوی رابط لري د ولایتي ادارې سره. نو هغوی شاید ممکن ټول هغه حقیقي غوښتنې او ستونزې ورته ونه رسوي. داسې یوه خبره شته، معلومه شي چې بالاخره چی کیږي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیلو له خوست ښار نه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. خدا شیبه نوری است نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د خوست په خوست ولایت کې د یو شمېر غنیزو پروژو د پرانستلو ترڅنګ دغه راز په پام کې لري چې نن په خوست کې په یوه لویه قومي غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالفه وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دوو عملیاتو کې چې په 43 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي. د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم د وژل شوو په ډله کې دی. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت په زنی خان ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو بریدونه چې تېره شپه یې کړي وو شاتم به ویلی. په دغو بریدونو کې 3 پولیس وژل شوي او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق ارقام یې تر اوسه نه دي معلوم. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې پر یوه هوایي اډې د تېرې شپې هوایي حمله 2 اسرایلي جنګي الوتکو کړې وه او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د اشتل شوو اتو توغندیو 5 راغورځولي دي. د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې یو بل سره ماښامنۍ وخوړه. دواړو مشرانو په د لوفه په موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په 3 ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره رسمي خبرې پیل کړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د زاد النافع همت یو اربیا د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغانستان د نشي موادو په برخه کې د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونو سازمان یا کریک غړیتوب ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
کیلوګرامه نشي مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه هندستان ته قاچاق کیدل. د کندهار هوایي ډګر مسولینو د سه‌شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه 3 نفر چې تر 3 کیلوګرام ډیر هیروین په یو بایک ځای پر ځای کړي او غوښتلې د کندهار له هوایي ډګر څخه ډیلی ته یوسي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د هوا له لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د پولیسو په مرسته په کابل ښار کې تر 300 ډیر معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې واستول. د کابل ولایت امنیه قومندان داود امین د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د پولیسوخته او ښار لواټونو څخه مو 315 معتادین راټول کړل. دغه ډول مو له هغو خاصو ځایونو څخه هم راټول کړل چې هلته به هره ورځ راغونډېدل. ښاغلی امین له کابل ښاروالۍ څخه غواړي چې له کابل ښار څخه د معتادینو په راټولولو کې له دوی سره همکاري وکړي.
ښاروالۍ محترم،
موږ له ښاروالۍ څخه غواړو چې زموږ سره مرسته وکړي تر څو د معتادینو خیمې راټولې او پل خالي کړو، خو د دې ټولو شیانو راټولول د پولیسو له توان څخه وتلی کار دی. که ښاروالۍ او خلک له موږ سره مرسته ونه کړي، موږ دا کار یوازې نشو کولای. موږ د معتادینو د راټولولو او نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
له بلې خوا د کابل امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مدیریت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی له 100 کیلوګرام او 400 سره نیولای دی. د هرات پولیسو درې نفره نیولي چې له هیواد څخه د باندې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد قاچاق کول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیریت رسنیو ته وویل چې دوه نفره د 60 کیلوګرامه هیروینو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې سپارلې دي. د دوه تنو غوښتل چې دغه نشه یي مواد د هرات له غوریان ولسوالۍ څخه اسلام قلعه ته قاچاق کړي. لبل خوا د اسلام کلا پولیسو یو بل نفر هم د قاچاق په تور نیولای دی. د سړي غوښتل چې 250 کیلوګرامه هیروین ایران ته قاچاق کړي. د هرات سرحدي پولیس وایي چې دا نشه یي مواد په یو باروړونکو موټر کې پټی خي وو. او د اونۍ ورستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار بالی له محلي امنیتي مسولینو وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار والی ګلاب منګل د 14 ولسوالیو له امنیه قومندانانو سره په غونډه کې وویل چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت دوام د اندېښنې وړ دی. ښاغلی منګل له امنیه قومندانانو وغوښتل چې د کوکنارو له کښت سره په کلکه مبارزه وکړي او د دې بوټي کښتونه له منځه یوسي. د ننګرهار والی وایي چې تیر کال 14,000 هکټاره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه او په مقابل کې ننګرهار ته 22 میلیونه ډالره امتیاز ورکړل شو. خو که پروان کال کې زرجیری بزمکه هم د کوکنارو له کښت څخه پاک کړي، نو دی ولایت ته به 28 میلیونه ډالره امتیاز ورکړل شي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په برخه کې د سیمې او مدني آسیا هیوادونو یا کریک سازمان کې د افغانستان شاملېدل
اساس پیشنهاد دولت افغانستان
د افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي.
افغان حکومت له قاچاقونکو څخه نیول شوي تاریخ پر بهرنۍ هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅوي. په دې اړه له میلمنو سره بحث لرو.
وخت چې قانوني کې قاچاقبر نور دا وړای نسید،
دا اوسنۍ پروسیجر چې تنها نیول شوي شان خرڅوي دا نه زموږ اقتصاد هم رقوي کولی شي او هیڅکله د قاچاق مخه نه نیول کېږي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د نشي مواد او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هیله لري چې افغانستان د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د کریک یا سیمې او مرکزي آسیا هیوادونو د معلوماتو او همغږي سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د نشي موادو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ویان ښاغلي موحد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به د معلوماتو د تبادلې تر څنګ د پولو د کنټرول او سترو قاچاقونکو د نیولو لپاره هم د دې هیوادونو لخوا ګډ عملیات کیږي. اوس مهال قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیا د دې سازمان اصلي غړي بلل کیږي او د یو شمېر هیوادونو په ګډون افغانستان هم څارونکي غړي دي. د ولسي جرګې یو غړي خالد پښتون که څه هم دې سازمان ته د افغانستان ورګډېدل له سیاسي پلوه ګټور کار بولي، خو دا انتقاد هم کوي چې دا هیوادونه د نشي موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره صادقانه همکاري نه کوي او د دې هیوادونو همکاري یوازې یو اړخیزه بڼه لري. په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنرزی راپور لري.
افغان حکومت د کاریکیا مخدره موادو په برخه کې د مرکزی آسیا د معلوماتو او همغږی مرکز د اصلي غړي توپ تر لاسه کولو لپاره هڅه پیل کړې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه د افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د دې سازمان غړي توپ تر لاسه کړي. د ښاغلي موحد په خبره اوس مهال قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیه د دې سازمان اصلي غړي دي او د پاکستان، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون افغانستان پکې د څارونکو په توګه غړي توپ لري.
د افغان حکومت د وړاندیز له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د دې سازمان اصلي غړیتوب ترلاسه کړي. د دې سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به د معلوماتو د تبادلې، پر پولو باندې کنټرول او د ګډو عملیاتو په برخه کې به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ته اسانتیاوې برابرې
شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې پراته ګاونډي هیوادونه د مافیایي ډلو او قاچاقونکو لپاره د مخدره موادو د قاچاق غوره لارې بلل کېږي او اکثره وخت له دې لارو څخه افغانستان ته ځانګړي کیمیاوي مواد یا فریکرسرونه قاچاق کېږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې هم راغلي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د ځانګړو کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. که څه هم افغان حکومت له دې هیوادونو څخه له یو شمېر هیوادونو سره یې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکولو تړونونه لري، خو د افغان چارواکو په خبره دا هیوادونه له مخدره موادو سره مبارزه کې صادقانه او لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان لپاره به د کاریکیا د مخدره موادو په برخه کې د مرکزی آسیا د معلوماتو او همغږۍ مرکز غړیتوب څومره موثر وي، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې له یو غړي خالد پښتون سره شریکه کړې ده. ښاغلي پښتون وویل:
زه فکر کوم دا یو طرفه معامله ده. کراک سازمان کې داخلیدل د افغانستان د حکومت شاید از نگاه سیاسي تاثیرات بهتر وي، لیکن از نگاه عملی په افغانستان کې اصلا روسان او د دوی اقمار چې زموږ په همسایه توپ کې ژوند کوي، دوی زموږ اطلاعات ته ضرورت لري. که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، مواد مخدر ورک سي، امن راسي، دوی د طالبانو مقابل کې زموږ سره حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه ودرېږي، اما مواد مخدر زی فکیجی ام امن رزی ام دی په سہولت کې ژوند کولای شي.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم ویلي و چې دوی څو ځله خپل معلومات د سیمې هیوادونو له پولیسو سره شریک کړي دي، خو مقابل لوري په دې برخه کې همکاري نه ده کړې.
عباد الله هنانزی و چې د سیمې او منځنۍ آسیا هیوادونو سازمان یا کریکې د افغانستان د غړیتوب په اړه راپور اوروه. بیا هم د نشې موادو په برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر اړیکو خبرې کوو. افغان حکومت پریکړه کړې چې له قاچاقونکو څخه نیول سوي تریاک پر هغو هیوادونو او شرکتونو باندې خرڅ کړي چې له تریاکو څخه په صنعتي برخه کې کار اخلي او د دې کار رسمي جواز لري. په دې اړه یو بحث لرو چې زموږ همکار عباد الله هنانزه کوربه دی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د یو این ای ډی سی د وروستۍ سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو تولید د 2018 میلادي کال په پرتله 80% زیاتوالی موندلی و. د دې سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9000 میټریک ټونه تریاک تولید شوی و چې دا په افغانستان کې یو نوی ریکارډ دی. خو افغان حکومت پریکړه کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر هغو شرکتونو او هیوادونو وپلوري چې د تریاکو د اخیستو لو جواز لري. پر همدې موضوع بس لرو چې راسره ملمانه دي د مخدره موادو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد، د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پوخانه مرستیال محمد ظفر چې خبرونه ته خلاص وایم. موحد صاحب، لومړی پوښتنه به تاسو راځي کوم اوس دا په قانون کې واضح شوی د شتریاک به دینه ورسته پرول کیږي، خصوصا هغه تریاک چې د پولیسو لخوا نیول کیږي، د لپاره میکانیزم څه دی؟ کلکس وضاحت راکې په دې اړه.
دوه درشم ماده په اساس دغه بورد کوم چې پیشبینی شوی دی دغه د منشئ توکو پر ضد وزارت هم درنګ د خاص پولیس، د مالیه وزارت، د افغانستان بانک، ملي امنیت هم درنګ د نشئ توکو پر ضد اختصاصي سورنولي دوی کولای شي دغه امور تنظیم کړي او دغه په شرایط نه یوازې تریاک او هغه ټول درایګان او وجوهات چې د قاچاق بهانه مصادره کیږي د محکمې په حکم په اساس دوی اوپرونی.
پښتون صاحب، دا قانون ولسی جرګې ته چې کال لاړه ډیر باس به وشو څو ځلې وزنډې دلته، د کومو ګټو په اساس باندې تاسو دا قانون پاس کړ چې دا ماده هم پاس شوه چې دینه وروسته به دغه تریاک پلورل کیږي
هر پلاټ چې د افغانستان ملت او بلمی جمعیه په تنهاو مواد په مختلفو ولایتو کې دله چې اور ورېدی د دې پر ځای چې دا مواد حرکت کېدل د منځتله به تر دا و چې دا مواد تصفیه سي او دوغو فابریکو سره یا دوغو تجارانو سره چې هغوی ته لایسنس ورکول کېږي دوغو په توسط هغو فابریکو ته خرج کړسي چې عاید راوړي.
ظفر صاحب، اوس مهال افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړۍ ډېره برخه تریاک تولیدوي. فکر نه کوو چې فساد خپله لاره هوارول دي یا قاچاقونکو ته پراخ لاسرسی دی دې لپاره؟
اولین نگرانی دا ده چې د بین المللي ارګانونو عکس العمل به څه وي، آیا هغوی مني یا نه مني. که هغوی نه مني یو طرفه نشو کولی چې دا قانون عملي کړو، ځکه هغوی هغه دغه دواګانو دپاره چې کوم ضرورت دی هغه په کال کې سنجول کېږي، بیا د دې پنځو مملکتونو چې هلته د دوی قانوني کښت خپله ساحه لري هغې ته وایي چې تاسو سږ کال دومره وکړئ، هغه دومره وکړئ، هغه بل دومره وکړئ. دا پنځو ملکونو کې کاناډا ده، فرانسه ده، ترکیه ده، هندوستان ده، یو څه استرالیا. که هغې ملکونو واقعا ضرورت وي او آی ان سی بي دا قبول کړي چې دا ضرورت دی موږ یې اخلو، بیا خو زما له نظره یوازې دا ضبط شوي مواد کافی دی چې موږ یې خرج کړو. په هغې حالت کې چې بهتره خبره دا ده چې دا قش بالکل قانوني شي، تر څو چې موږ مختلفې پروسیجرې مختلف تخنیکي سیستمونه ورته جوړ کړي نه وي په اوسنی وخت کې په یوازې دی چې موږ ته ګټو کې کېدی شي فساد هم نور هم زیات کړي.
په کوم دلایلو باندې کېدی شي دا فساد ته مخه لاره هواره کړي؟ دلایل څه دي؟
مثلا که سیستم نه وي چې دا څنګه واخیستلی شي، څنګه ذخیره شي، څنګه خرڅ شي، دا ټول شفاف یو سیستم ورته جوړ شي بیا خو پروا نه لري.
موی صاحب، مخکې له دې نه چې دغه ماده په قانون کې ځای شي، ایا تاسو د آی ان سی بي سره په دې اړه خبرې کړې دي؟ داسې ټیمونه، تخنیکي ټیمونه په دې برخه کې جوړ شوي دي چې هم له یوې خوانه په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي او له بلې خوانه دا په یو ډول سره ګټه مو کوي افغان حکومت ته.
چیرته چې نشه ټوک او مخدره مواد وي هلته درې شیان اتمی ضروري ده، یو د ناامني ده، بل د پولشویی ده، او بل هم د فساد اداري ده. خو دلته د کمیسیون د قانون په مخ کې چې مخ کې ویل جوړ شوی دغه کمیسیون اعتماد وال کسان وي چې دغه پروسه او فروش کوم پالیسی چې جوړ شي دا به له فساد نه هاري وي.
پښتون صاحب، موین صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا به ښه کاری چې کښت قانوني شي په افغانستان کې او دا د عایداتو لپاره یو خاصه چینه کېدی شي د افغان حکومت لپاره. که چیرې قانوني شي څومره به د تریاکو قیمت په افغانستان کې او په نړیوالو بازارونو کې راکم شي؟
په هر هغه اندازه چې دا مواد یا دا بوټي قانوني کېږي په هغه اندازه یې قیمت لږیږي چې بالاخره زایرین خپل مجبور کیږي چې د دې بوټ څخه خلاص وخی. موږ په مملکت کې یو زیات شمې قاچاقبر لروش د لسو میلیونو څخه تر 200 میلیونو ډالرو پورې سرمایه لري. که موږ راولاړ سو یو ماین وخت ورته کشیږي چې دغه تاریخ څخه د قاچاقبر د لسو میلیونو څخه تر 200 میلیونو ډالرو سرمایه لري، په دې شرط چې خپل سرمایه راولي په مملکت کې په یو صنعتي بخش کې سرمایه گذاري وکړي یا په تجارتي بخش کې، او د دې بعد دوی نور په مواد مخدر کې علاقه ښکاره نه کړي او کوونی ورسره سزا یې دوه چنده کیږي، دا به یو ډیر عظیم بدیل معاشیت چې د تریاک مقام،
یعنی د دوی تور پیسې باید سپینې شي. اوس مهال هم دوی په همدغه کار لګیا دي چې خپل تور پیسې سپینې،
اوس که غیر قانوني سپینې ګوره دوی چې فابریکا راولي حکومت ټکس ورته معافوي او دوی زر نفر ته مثلا په هلمند کې یا په کندهار کې یا بدخشان کې کار پیدا کوي، دا خو ډیر عظیم خدمت دی. ګوره فائدې څو دي؟ یو، تور پیسې د باندې او د جیبو څخه راوځي بانکو ته لویږي، تورم پولی د منځ ته. دوهم، د طالبانو ته چې هغه اوشر رکول کیږي او هغه پیسې غیر قانوني طالبان وړي او ما تا په مقابل کې جنگیږي هغه سټاپیږي. درېم، وخت چې دی دا غټ زارین یا غټ قاچاقبر چې د مواد مخدر سره وګرځي او هغه نور وبریږي چې ما پیسې خپل دي په قانوني ډول باندې کړلې، زه خپل عاید وسته غړو سره پلاس راوړم یا د نورو صنعتي موارد سره پلاس راوړم، هغه نور تریاک نه رانیسي، بسګرې پر چا خرچ کی؟
پښتون صاحب، اوس مهال خپل افغانستان د نړۍ تر ټولو ستر تولیدونکو هیواد چې دوی تریاک عملاً کوي او واتیا سلنه کښت اوس مهال په افغانستان کې شته. کله چې قانوني شي دینه بد نورم پورته شل سلنده خو به دغه نه رسیدل
وخت چې قانوني کې د قاچاقبر نور دا وړای نه سیدو، ځکه ته هغه مال د دسته په کابل یا په کندهار کې نه سی په هلمند کې. دا څونه فائدې دي؟ ګور د ټکس فائدې دي، سوله د خلکو فائدې دي، سوله مواد مخدر دي ضعیف، سوله جنگ دي ضعیف، سو خلک خپل په کار چارته نه کیږي، د جنگ سره شو کمیږي. تاسو ګور یو عظیم ترین است ستونزه چې نن په جهان کې موجوده ده، بیکاری ده.
زفر سب څه فکر کوي دغه پیسې چې د تاریاکو له خرڅلاو څخه ترلاسه کیږي، هغه پیسې چې د قاچاقبرانو څخه ترلاسه کیږي په نورو برخو کې، دا پیسې به ښه نه وي چې د معیشت بدیل غوندې نور پر رمو په برخه کې ولګول شي چې بازګر هم خوشحاله شي او د تاریاکو د کښت مخه هم ونیول شي؟ کوم اوس مهال ذکر شوی چې دا به د معتادینو په درملنه کې لګول کیږي؟
زه وایم که هر څه په باره کې د تاریاکو د کار نه نیولې تر تولید او تر استعمال او تر خرڅلاو پورې دا ټول شیان باندې یو دقیق فکر وشي او د دې فکر مطابق یو ښه ستراتیژي یو ښه لار جوړ شي ډیره بهتره ده.
موهیت صاحب، اوس مهال داسې ویل کیږي چې دغه تریاک باید په هغه هیوادونو او شرکتونو وپلورل شي چې دوی جواز لري. څنګه کولی شو په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي؟ ولې چې قاچاق وړونکي هر اداره کې هر نړیوال بورډونو کې دوی یو ډول سر لاس لري او یو ډول سر ریښې لري.
دیو قضایی مرکز مسئولیت همه در دوستیو پاره در چه باید کم کسان چه دوی تلیگی در اوسیدل شی و باید دوی پاره سمه و عادلانه تصمیم اونیول شی دقا مسئولیت در خود دقا طول مسئولیت چه سرنگه در پرولکیگی سوک اخلی کم میکانیزونه دوی جوروی در طول زیده در نشهی تو که پرزد مزارت زیده و دوی دقا شهان جوروی انشالله او دوی تصمیم نیستی که چرا سرنگه او دوی مسئولیت هم در چه دوی دقا INCB سره خبری و که او دوی خانه که چه دقا کم شرکتونه چه غواری دقا مواد اخلی دوی سره موافقی و که داود.
یو خبر زه اضافه کول غواړم، که چیرته په مجموع کې کار وری شي او دا اوسنی پروسیجر چې تنها نیول شوي شان خرڅوي، دا نه زموږ اقتصاد هومره قوي کولی شي. دا یو، او هیڅکله د قاچاق مخه نه نیول کیږي. د قاچاق د مخنیوي لپاره دا لار بیخي غلطه ده، لیاخه نه ده. دا داسې مسله ده چې ته یو قاچاقبر نیسي، یو هغې نه دا ضبطوي، خو هغه بل قاچاقبر بیا خپل لار خپل کار خو کوي، ځکه هلته مارکیټ موجود دی، هلته ورته ټول شیان شته دي، ګټه ده پکې، او په دې حالت کې دا هغه ګټه د منځه نه وړي.
او زه داسې فکر کوم، زه د یو جهاد څه بیریږم چې هغه کمپنۍ چې لایسنس لري، جمع پولیس، جمع د مواد مخدر مسؤولین، دوی یو اتحاد ونه کړي چې نیم مواد به فابریکو ته ځي، نیم بهتر قاچاقبر لاسته ځي. ګوره، دا یوه بیره ده. دوهمه بیره د موادو تصفیه څنګه کوي، تثبیت یې څنګه کوي. زه پر دې بیریږم چې درېیمه ایسر دې موادو به عادي شانې کورتوبه به وي، خرما به وي،
یعنې په یو ډول سره د خپل افغان پولیس یا افغان ملکي خدمات دوی په یو ډول سره لاس لري قاچاق کوونکو سره.
زه په دې نه ویره شته صاحب خبره تاییدومه چې د قانون په مجموع کې تایید دي زموږ د خوا څخه، لیکن د دې دپاره انضباطي قوانین او شدید قوانین جوړول سخت مهم کار دی.
خلاص په پختون سپ اندېښنه او خوده د یو شمیر ملکی خدمات کله کارکونکو څخه دوی په یو ډول سره قاچاقونکو سرلاس لري.
د ابتدایي کمی تیر کال له او یا کسان چې سوق چې دوی د سهولت برابرولو او یا ایس دخلت درلود د قاچاق لپاره دوی مکن کړی دی.
دغه کسانو که داسې لوړ پوړي چارواکي هم شته، لکه قمندانانو یادونه وکړه، داسې کسان هم شته؟
بدون شک قمندانان هم دي، افسران هم دي، سربازان هم دي.
دلته اراده څومره ده محیط صاحب؟ ستاسې د اراده په مقدر مواد پر وړاندې مبارزه کې کېده؟
اراده ډېر جدي ده. دغه کسان چې رسېدل عادي کسان نه ده، او تیر کلونه هم جنرالانو په کچه ده، والیان او د قمندانی امنیه په کچه ده، زون د سرحدي زون په کچه کسان چې دوی محکمه شوی. هلته
زه صرف زیاتول دا غواړم چې ټول مامورین یا ټول خلک چې په دې ورګانونو کې کار کوي، دا ټول نه غلي دي، نه رشوت خواري دي، او نه بد خلک دي، او پوره اراده هم لري. دا چې عملي کولی شي یعنی عملي کولی، دا بېله خبره ده، خو یو تعداد پکې شته.
ډېره زیات مننه چې خبرونه ته راغلی، خوشاله اوسې.
له قاچاقونکو څخه د نیول سوو تاریاکو د خرڅلاو په اړه مو د بدله حنازي بحث اورېده، او اوس د خاطرې نوبت دی. آیا د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي دي دل کورنۍ جنجالونو څخه نشوته پناه وړي چې دغه په خبره د زامي غاښونه تاریخ لمنځه وړي دي؟ دا چې دې ځوان چیرې نشوته مخه کړه او نور څه له لاسه ورکړي دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپله کیسه کړې ده.
ما سن ډېر کم شپاړس کلن ما چې زه لاړم ایران ته، درې کاله ما هلته وخت تېر کړو. دا درې کاله کې ما دا تاریخ هېڅ نه پېژندل چې دا څه شی دي. بېرته راغلم افغانستان ته، داسې کور کې لږ جګرخونه شومه، بېرته لاړم ایران ته. کورنۍ کې مې په اصطلاح اندازه یمه، بل زوی هم نشته، بل ورور هم نشته دی، پلار هم نشته دی. لاړم ایران ته، زما یو د ترور زوی ده چې هغه پوه شي چې دا راغلی دی، ورپسې راغی، زه یې ځان سره بوتلم. خو زه د لاس لانه شاګرد شومه، زه یو کال مې ورسره کار وکړم، بل یو کال زه خپله استاد شوم. داسې یو پنځه طبقې ساختمان و، کفونه مې پاشول تیږې نه. زما بېرته ملا په دار شوه. دلته زموږ مخامخ یو ترک و، ایرانی ترک،
اندغه لازه کی دغه راغی چې زه کوم ودرید مشخي مې وستله ورته کته و څنګه شخي وسته ما ولا په کیم درد کی ورځ یو شی درګما دسې به دینرم کی چې لاس متر په ځای شل متر کارو کی دې دونه تاریا کراوړو کینا سلام دود دکړو په یو رقم ته ځنه شکړم ما کنه چې تبا ور کته ما لاس بجې د شپې پورې کار کړی دی کنه چې دیش متر او پنځه دیش متر مې کار کو کینار ورځ به ما پنځه لاس متر نه زیات کار نه کو مالی والا دغه دیشه در نه پوینو چې ورور داسې درد لري خدالته مې دوه کاله تیر کړل مور مې خبره شوی وه دوسری پیر ته زنګو را نغلم او بل اخر دې مجبور کړم راځي به تا بده چې راغلم او ادم وکړه دغه وخت ته پورتم چې واده کو د سیسام عملی نو مده تار یعقوب زه هفته کې دوه پیرې درې پیرې کمزای کې برابر شو خل به دغه واده مې چې وکړو چې مشکلاتونه زیات شو لتی عمل مې زیات شه دغه ورانه نه تار یعقوب مې چې وکړه زتی بنه کته غم کنه د پورته زما زوی شپه کننده دغه زما زوی ربانی پونش د زما پلار ځامل کیم اته نسوار به دغه مخکې نه چول بسته خاندان کې زمونږه انده یو ز په دې امر یم ته باور کړه زما خو هیڅ د درد توی شو پودر چی دی هغه درې شپې درې ورځې درد لري تاریخ چرويخ شپې چلويخ ورځې درد لري دغه د نشې تاثیر وکنه ز دونه کوم وسیل کړم چې اخر اندازه بدن دې دروانی او چي نه دی او چي اعصاب دې خرابي مونږه شکر دې یو دوه جری بس مکلارم د کال شپته زره او 1000 روپے مثلا اصل کې دا به مچرجه ما کړل شپته 1000 روپے به ما وخت برباد به میکړل دا غخونه وچدي دا دریا کو زدان دی دا غخونه ټول ټوټه ټوټه کړی دا به چې درد به چوکو ما به مې دانی کړ وخت ما کې به مې وچاسپاولو یو څو ورځې بعد ویل چې ټوټه ټوټه شګه دا نشه خو بد کار دی زه دا خلکو ته د خدای په لیاس د قران پر عزوز ورکم چې چا د عمل نه کړی چې لاړ نشي ورپسې
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه وستي برخترا ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپور ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پونتون د څلرم ټولګي ماسل وی د یو ورځ د پونتون په باغ کې ناس وی چې پولیس یې نیسي او د پوهنځي ادارې ته بیایي اداره تر لږ ځنډ وروسته له پونتون څخه د سردار د شړل کېدو پریکړه کوي دا چې سردار د پونتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پونتون څخه وشاړه دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلیدی پولیس زخام یو سه پات نه ده دا نه دلتم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پیلا کیدلې
اله کورېګا شور ونه خوري
د دغه کمانډر شپ ولاریم
دلته څه کول
څه پته لې مې کولا
ته پورته شه تر پولا نه دې څه شپ کړه
څه به هیڅ څه نشته ره دا له وګوره
تا خو زه وګورم او خو شه او چل کپ کړي ا د چرجو سیګریټې دی وا ها جوړه ده
بله کمانډر شپ
جیبونه ورته لشي کا چ نور چر سره نوی
سماله کمانډر صاحب
کمانډر صاحب نور چر سره نشتا بس همدا یو سیګریټی قدرو
لاسو نه پورته ولیسا
ها دا دا وګوره زما هم نور چر نشتا
ته درې دا چی په شای نشتا دا چی په جیبو وګورم کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشتا
اته دا د کتابونو بکس مو ګوره
ته دغه کدا بکس دی
ها واخله خو هیڅ هم پکې نشتا
ته درې دا دی پیدا میکره کمانډر صاحب چر سی ورسره
تنه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه کمانډر صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصلم یې ها تا غوندي څو بي تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پانتون نوم بد کی جاویدا
bale کمانډر صاحب
لاسونه ور وتاړه
سلام علیکم رئیس صاحب.
سلام علیکم استاد.
و علیکم سلام.
کماندان صاحب خدای دې خیر کی؟ څه خبره ده؟
رئیس صاحب دا لک پیژنی؟
هو پیژنم، زموږ د پونځي محصل ده. ولی خیرت خو به وي؟
دا محصل مو نشئی ده رئیس صاحب.
څه شی؟ نشئی ده؟
هو نشئی ده، هم دای وشي به مخې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرشیز کول.
دا څه وایې؟
او صاحب دا نور چرشم ور سره و، تاسو ته مې د دې لپاره راوست چې د پانتون مقررات څه دي، زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب زموږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخئ، بیا داسې کار نه کوم. د پوهنتون اخري کال مې دی، که مې د پوهنتون څخه وشړئ د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي.
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرس کوي، او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حق تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوئ منم یې، خو له پوهنتون څخه مې مه شړئ.
د پوهنتون نوم دې بد که، راکه د پوهنتون کار دی. سلنن دی بیا پانتون کیو نه وینم؟
اوس نه زمونږ سره رازا.
کمانډان صاحب همدا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړل.
رازا زمونږ حساب کتاب در سره پاتې دی، موږ ته به وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي.
کمانډان صاحب اوس درته کوم، لمن درته غواړو، ما خوشی کا پانتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشانه کوم.
دیر خبری مکوا، در زاوزی تزو.
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio